یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې دی. د خبرونه یو ساعته ده. سلامونه او غرمه مو په خیر. د دې خبری خپرونې په خبری راپورونو کې مولدې خبرو چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د خبرو دوی اونۍ پر اسویله معلومه نه ده چې نن به دوی بحثونو ته سرکشینی او که څنګه. په څو شیبو کې جزئیات اورېدلی سئ. نن شنبه ده، د تلیا میزان 15 د سپتمبر 26. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. نن په کابل کې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله پلویانو د نوموړي د 23 تلین لمانځلو ته د اجازه نه ورکولو له کبله اعتراضونه وکړل. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. او په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن په لسګونو کسانو اعتراض وکړ چې ولې د پخواني ولسمشر نجیب الله د 23 تلین د لمانځلو لپاره اجازه نه ورکول کیږي. مظاهره چیان د لوی جرګې د خیمې سیمې ته نږدې راغونډ سوي وو. تمه وه چې نن د لوی جرګې په خیمه کې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د تلین مراسم د ده پلویانو له لورې ترسره سي، خو یو شمېر جهادي ګوندونو د دې مراسمو پر جوړېدو اعتراض وکړ او د یوې اعلامیې په خپرېدو سره یې خبرداری ورکړ چې باید ونه لمانځل سي، او دوی څرګنده کړه چې د دې مراسمو لمانځل له جهادي روحیې سره سم نه دي. څلور وسلوال طالبان د بدخشان په فیض آباد ښار کې وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د طالبانو تر برید وروسته وشوه.
گروه مخالفین مسله دولت
د دولت وسلوالو مخالفینو د شپې د دوابه په یفتل سیمه کې د ملي پاڅون کوونکو پر پوسټو ډلې سپریډونه وکړل چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. دغې نشتې تر دریو بجو دوام وکړ. طالبانو بیرته شاتګ وکړ.
ښاغلی روحانی زیاتوي چې په دې نشتو کې د قومندان غازی په نوم د سیمه ییز پاڅون کوونکو یو قومندان هم وژل سوی دی او یو بل ملګری یې ټپي سوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي ګروپ کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپنۍ او د کانونو وزارت د تخنیکي ټیمونو ترمنځ د چارو د شی همغږي او تخنیکي معلوماتو شریکولو لمړنۍ غونډه د پنځشنبې په ورځ شوې وه. تفاهم لیک
پر اساس باندې دوی په افغانستان کې علاقه مندي لري. فورس کو میټل استرالیایي کمپنۍ ده. میلیاردران دي. دوی علاقه مندي لري چې افغانستان په سرو زرو وسپنه، طلا او لیتیم کې پانګونه وکړي.
د ښاغلي مطفي خبره د افغان حکومت او فورس کو میټل کمپنۍ ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک پر بنسټ یا د کمپنۍ په بیلابیلو برخو کې له پانګونې سربیره د تخنیکي ظرفیتونو په لوړولو کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان په بامیانو، پکتیکا او بدخشان ولایتونو کې د سرو زرو اوسپنې او مسو پراخ کانونه شته. سمو ژغلازه د راډیو ری. په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. د انتونوف 26 ډوله الوتکه پرون د سپتمبر 15 نیټه د اوکراین په خارکیف سیمه کې نسکور شوه. د اوکراین د هوایي چلن اداره وایي الوتکې 28 سپرلۍ لرلې، خو تر اوسه 22 مړي او 2 ټپیان موندل شوي دي. دغه ادارې ویلي چې د څلورو نورو کسانو د موندلو هڅې هم روانې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ژغورنې ډلې د الوتکې له نسکورېدو سمدستي وروسته سیمې ته ورسېدل او عملیات یې پیل کړل. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمېر 1 میلیون ته نږدې سوی دی، د امریکا متحده ایالاتونو د افونی او ساري ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر انتوني فوچي وایي چې دا ناروغي به اخر ختم سي، خو یو څه حوصله پکار ده. د تېر کال له وروستیو چې کورونا ویروس په چین کې خپور سو، تر اوسه په کووید 19 د اخته کسانو شمېر د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې 2.4 میلیونه ته رسېدلی دی او لږ تر لږه 9,50,000 قربانیان لري. خو داسې باور کېږي چې دا شمېرې به تر دل وړې وي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې لا هم څو میاشتې وخت شته چې سم واکسین ترلاسه شي. او راپورونه وای د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري یو محافظه‌کار قاضي امي کاوني باریت د ستر محکمې د مشر په توګه معرفي کړي. د راپورونه داسې مال خبريږي چې د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوازې څو نه وخت پاتې دی. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ نن مازدیګر دا اعلان وکړي. د نیویارک ټایمز او سی ان ان په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې ولسمشر د دې کار نیت لري. د خبرونو پای
خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل ورزو د دی خبرونه در راپورونو او تحلیل برخه ته په قطر کې د حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو دروانو خبرو دوی اونۍ پراسوي. آیا نن به دوی بیا سره کښینی؟ د حکومت د مذاکره کوونکو ډلې یو غړي
نن له وخت نه مخکې ده چې زه ووایم چې نن به د مقابل لوري د پلاوي سره د موږ احت وکولی شي، زمینه به مساعده شي، کې به نه سکه به کې نه نه.
په کابل کې د لوی جرګې خیمې ته څیرمه د ډاکټر نجیب الله د 23 تین په مناسبت تر بلل سوې غونډه لغوه کړی سو. د هغه پلویانو اعتراض کړی. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له یو نږدې کس سره د ډاکټر نجیب د وژل کېدو په اړه وری.
بدبختانه دلته د میدان هوایي نه اجازه نه ورکول کېږي او دی مجبوریږي چې لاس کې د ملل متحد دفتر ته ورننوځي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې وری چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمېر نږدې 1,000,000 ته نږدې سوی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. نن شنبه د قطر پلازمینه دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د خبرو پر کړنلاره د غونډې په اړه بیل بیل نظرونه ستاسو. د طالبانو د مذاکراتي پلاوي یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نن دوی بحث نه سره کښینی. خو د حکومت د مذاکراتي پلاوي یو غړی شریفه زرمتی بیا وایي چې تر اوسه له وخته مخکې ده چې ووایي نن غونډه کیږي او کنه. طالبان انتقاد لري چې له کابله ورغلی هیات یو خل نه دی. اجمل تورمن دا موضوع تعقیب کړی د کابل په سټوډیو کې. تورمن صاحب، خبرونه ته شرق لاست، ولې لا معلومه نه ده چې نن به دغه مذاکرې کی جوړ کړي، څنګه یا مذاکراتي ټیم به سره کښینی او کنه؟
بله، مننه سالی صاحب. د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم واخیستل شي، د ازادۍ راډیو ته ویلي چې په مخکنیو مجلسو کې مقابل لوري ته د اختلافي مسایل لپاره طرحې وړاندیزونه وړاندې شوي چې مقابل لوری باید ځواب راوړي، چې دا ځواب به په راتلونکو مجلسو کې ترلاسه شي. او نن دغه ناسته نه کیږي، خو د حکومت مذاکراتي پلاوی غړی شریف زرمتی بیا وایي چې په دې اړه له وخته مخکې دا چې خبري وشي چې ناسته کیږي که نه کیږي. بله سالی صاحب.
بل تورمان صاحب، د طالبانو سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دولت د مذاکراتي پلاوی غړي په یو خل نه دي. په دې اړه جزئیات څه دي؟ دوی په خپلو کې پر کوم مسایلو اختلافات لري؟
بلې سالی صاحب، دغه نمپټي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې له کابل نه راغلی پلاوی یو خل نه دی او د متفارقو جهتونو او مختلفو احزابو نمائندګي کوي. په هر مجلس کې نوې نوې غوښتنې راوړي. د ویلي چې د پریکړو صلاحیت هم دغه پلاوی نه لري او په مجلس کې چې په کومه خبره توافق ته نږدېوالی راشي دوی له مجلس نه وځي، بیا یې شریکوي چې بیرته مجلس ته راشي، نو د دوی هغه نظر بدل شوی وي. خو د حکومت د مذاکراتي پلاوی غړي شریفه زرمتی بیا دا خبره ردوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې پلاوی په تمامه معنا د پریکړو او د فیصلو صلاحیتونه لري او مقتدی ښاغلي ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی له طرفه تر ډیره بریده پوری د پریکړو او د فیصلو اجازه او صلاحیت راکړل شوی ده.
نو سالی صاحب، اخلی زرمتی بیا د هیله مندی ښیي چې خبرې ښې روانې دي او په یو دوه ورځو کې کېدای شي چې په کړنلار باندې خبري ورسته شي. بالې سالي صاحب،
نو دوی څه وایي چې یوازې همدې موضوع پر کړنلار بحث پسې غځولی، په اصل کې چې مخکې ځینې نورو اختلافي ټکو ته اشاره کیدله.
نه، اختلافی موارد شته. طالبان دی هم سترګې نه پټوي چې اختلافی موارد شته دی، او دغه اختلافی موارد لپاره نورې بدیلې لارې هم د حکومت د مذاکراتي پلاوي لخوا وړاندې شوي دي. خو دوی دا هم وایي چې یوه موضوع چې دغه په کړنلاره باندې بحث غځولی دی، همدغه موضوع ده چې حکومت پلاوی اوخره نه دی، په داسې حال کې چې د حکومت مذاکراتي پلاوي غړي بیا دا موضوع ردوي. بله سالیسه،
ډیر مننه. اجمل تورمان وو په کابل کې. په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیاتونه د سپتمبر له 12 په مذاکرو بوخت دي، خو تر اوسه پر کړنلار سلاسي ویني دي. د هغې موافقې له مخې چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سوه، په پام کې وه د افغانانو خپل منځي مذاکرې د مارچ پر 10 پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله دغه مذاکرې وځنډېدې. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې د روانو خبرو په لړ کې چې دوی اونۍ پوره سوي رسمي خبرې کله پیلېږي او څومره وخت دوام کوي. حکومت وای په قطر کې د مذاکرو لا پایل سره جوخت وسلول طالبانو خپل حملی زیاتې کړي. د مصالحې علي شورا بیان فرایدن خودزون په قطر کې روانو مذاکرو د بریا لپاره له طالبانو د اوربند او اورکم غوښتنه وکړه.
زمونږ تمه او توقع له طالبانو همدا چې جنگ متوقف شي او د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي، ځکه په دې وروستیو کې جګړو او تلفاتو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو تمشولې چې په قطر کې روان مذاکرې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب سي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د لوی جرګې خیمې ته څیرمه د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د 23 تلین په مناسبت رابلل سوې غونډه لغوه کړې سو. دې موضوع د ډاکټر نجیب د پلاویانو غوسه پرولې او اعتراض یې کړی دی. پخواني ولسمشر نجیب الله 23 کاله مخکې کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم د ملګرو ملتونو له دفتره تر ایستل کېدو وروسته له خپل ورور شاپور احمدزي سره قتل او بیا په دار وځړول سو. اجمل تورمن تفصیل لري. تورمن صاحب، دا کسان څوک دی او څه وایي؟
شاپور احمد سره قطر او بیا په دار وځړول سو. اجمل تورمن تفصیل لري. تورمن صاحب، دا کسان څوک دی او څه وایي؟
بله سالی صاحب، دا د هغې مذاکره کوونکو غږ دی چې نن یې د لویې جرګې خیمې ته څیرمه لاجون کړی و. دوی ویل چې ولې د ډاکټر نجیب الله د 23 تین په مناسبت غونډه لغوه شوې ده. ټاکل شوې وه چې نن د لویې جرګې په خیمه کې د پخواني وژل شوي جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د 23 تلین په مناسبت باندې غونډه جوړه شوې. خو دغه غونډه وروسته لاغې لغوه شوه چې یو شمېر جهادي ګوندونو ارګو غوښتل چې دغه غونډه باید جوړه نه شي. دوی په همدې خاطر باندې اعتراضیه غونډه کړې وه. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل سالی صاحب. دوی د نجیب الله ځانګړنې وویل چې له دې عمله دوی د المانځي چې دغه ځانګړنې لري. پوخانه ولسمشر ډاکټر نجیب الله هغه مهال وژل شو چې طالبان کابل ته راننوتل. دی د کابل کې د آریانا چوک کې له خپل ورور شاپور احمدزي سره یو ځای زندۍ شو. ما چې کوم د ډاکټر نجیب الله د بنسټ له مسؤلینو سره خبرې وکړې، دوی ویل چې بلې دغه نن ورځ غونډه په پام کې و چې وشي د ارګ له خوا دوی ته په لوی جرګې خیمه کې د غونډې د جوړولو اجازه هم ورکړل شوې وه. خو وروسته له دې چې دغو جهادي ګوندونو غوښتنه وکړه چې دا مراسم باید لغو شي، دغه مراسم لغو شول. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. له اجمل تورمانه مو وردل چې نن د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو 24 کاله پوره سول. طالبانو کابل ته د رنوتلو په لومړی ورځ نجیب الله او د نوموړي ورور شاپور احمد زید ملګرو ملتونو له دفتره ویستل او د کابل په آریانا چوک کې زندي کړل. خو د نوموړي د وژنکو او د وژنې د وجې په اړه د خلکو ترمنځ روایتونه مختلف دي. اجمل تورمان په دې اړه د ډاکټر نجیب الله د بنسټ له مشر شیر الله جبرخیل سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دوی موندنې څه شي چې نجیب الله د چا لخوا اولی ووژل سو.
دیننه د ملک او بهر د ملک هم سیاسي کړیو هم استخباراتي کړیو د په شهادت کې لاس درلود. زویلای سم چې د اتحاد جماهیر شوروي د ځایناستې د روسیې نه نیولې بیا ته امریکا او پاکستان او ایران او افغانستان په دیننه کې د وخت حاکمانو شہادت کے لاس تلو تھا سر خوا دس ویوا تکل توافک اولادو تھے کے ہندوستان کے اسے در والے بد بخان تد میدان ہوئی نا اجازه نو ورکول کیږي او دای مجبوری کی چې لاسې د ملل متحد دفتر ته ورننه وي.
جبر خیل سیب، ټاکل شوی و چې نن یو غونډه وشي د ډاکټر نجیب الله د څلیرشتم تلین په مناسبت باندې د لوی جرګې په خیمه کې دغه غونډه لغوه شوې ده. دلیل یې د لغوه کېدو کراته وایي چې ولې لغوه شوه.
نور کلونه به دا د لمانځغوندې د بنیاد لخوا مختولل کېدلې. سکال شایقینو علاقه مندان زیات ټول بلاخره یو مشترک کمیسیون جوړ شو او دلته یو استیبا په دې سوی و چې شرایط د درک تر سم هغه کوم حرکت چې زموږ ځوانانو کړی و د حزب وطن په نامه اغلا تر اوسه پورې وخت ورته په دې خاطر په حواله کې دا حکم د جناب رئیس جمهور لخوا ورکړ شو. بیا وروسته کله چې یو تعداد د اسلامي احزابو په نام سره جمع شول او لال ډاکټر غنی ته، ډاکټر غنی د دې لمانځغونډې نه چې اجازه یې راکړې وه چې د لویې جرګې په تالار کې دا دایره شي، له دې صرف نظر وکړو.
د ډاکټر نجیب الله د بنسټ مشر شیرالله جبرخیل وو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ اجراغه په ژوندۍ باندې له ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو د ویب سټ لالارې هم زموږ خبرونه په ژوندۍ باندې اوریدلې. سیده راځه تیر خبرونه په سپتی باندې موندلې. سپاونسن کې د غرمې 12 بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان اوري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي استرالیا فورس کیو میټل کمپنۍ په افغانستان کې د سرو زرو، لیتیم او اوسپنې د کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دغه وزارت وایي عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپنۍ او د کانونو وزارت د تخنیکي ټیمونو ترمنځ د چارو د ښې همغږۍ او تخنیکي معلوماتو شریکولو لومړنۍ ناسته د تیرې پنځشنبې په ورځ وسوه.
افغانستان کا علاقہ مندی لری فورسکو میٹل آسٹریلیائی کمپنی دا ملیارڈران دی دوی علاقہ مندی لری چې افغانستان سرو زر وسپنا طلا او لیتیم کې پانګونه وکړي.
د ښاغلي مدفی په خبره د افغان حکومت او فورسکو میٹل کمپنی ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک پر بنسټ یا د کمپنی په بیلابیلو برخو کې له پانګونې سربیره د تخنیکی ظرفیتونو په لوړولو کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان په بامیانو، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د سرو زرو، اوسپنې او مسو پراخ کانونه موجود دي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وای په ټول هیواد کې به 295 بلابل پراختیایي پروژې پلي کوي. د دغو پروژو تړون نن له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره لاسلیک شو. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وای فریدون او جنوای چې دغو پروژو ټول لګښت له 2 میلیارد افغانیو اوړي او په لومړي ځل ورنه کوچیان هم برخمن شوي. د دغه وزارت د اعلامیې پر بنسټ په یادو پروژو کې د څښاک د پاکو اوبو، سړکونو، استنادي او محافظتي دیوالونو او د اوبو رسولو د کانالونو جوړول شامل دي. په اعلامیه کې راغلي له نویو پروژو به په لرو پرتو سیمو کې 2 میلیونه کسان ګټه واخلي او له 1.5 میلیون زیاتې کاري ورځې به رامنځته کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه 1 امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوي پوله، 1 اروپایي یورو 8.5 افغانۍ یو سعودي ریال 0.25 افغانۍ زر ایرانی تومان 2 افغانۍ نوي پوله زر هندي روپۍ 1.40 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 4.15 افغانۍ.
او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر نږدې 1 میلیون تر نږدې سوی دی. خو د روغتیا نړیواله اداره خبرداری ورکوي تر هغو چې واکسین جوړیږي ممکن په دې وبا 2 میلیونه کسان مړ شي. د ادارې له خلکو غوښتنه کړې چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې وساتي، څو له دې کبله د مړینو شمیر تر دې زیات نه شي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړي، په سټوډیو کې دی، نور جزئیات راکوي.
مننه صالح صاحب. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر 1 میلیون ته نږدې کیږي، د امریکا د متحدو ایالاتونو د ساري یا خپرېدونکو ناروغیو متخصصان د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هلو ځلو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د الرژي او افونی ناروغیو د انستیتوت رئیس ډاکټر انتونی فاوچی پرون جمعه له خلکو وغوښتل چې بی احتیاطي پای ته ورسوي او تر هغو حوصله وکوي چې سیډونکي واکسین جوړوي. د بوبل نه غواړي چې یو بیا ټول چاري په ټپه ودرول شي، خو که خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر ته شا واړوي، یو بیا به د کورونا مثبت پیښې اوج ته ورسیږي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم د تیر کال په وروستیو کې په چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو له وخته تر اوسه پورې په نړۍ کې 2.5 میلیونه و 4 لکه تنه په دې وایرس اخته شوي او 9.5 لکه تنه مړه شوي دي. باور کیږي چې هم په کورونا د اخته کسانو او هم ورڅخه د مړو شمیر تر دې زیات دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO پرون وویل د اغیزمن واکسین جوړېدو ته لا میاشتې وخت پاتې دی، نو که د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر زیات نشي، تر هغو پورې شایع په دې وبا د مړینو شمیر 2 میلیونه یا تر دې ډیر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عاجلو روغتیایي پروګرامونو اجرایي رئیس ډاکټر مایک رین وایي د مړینو د شمیر د زیاتېدو مخه نیول کېدای شي. د افونی ضد یا میکروب ضد موادو او ماسک کارول، د واټن رعایتول، ټیسټ کول او قرنټین په شان روغتیایي اصولو خیال ساتل د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د مړینو د کمیدو لپاره ضروري وبلل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کابل کې ورسپونو د سولې د بهیر او په کابل کې د جنایي پیښو پر زیاتوالي لیکنی او تبصری خبرې کړي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
هشت صبح ورسپانه لیکلي د تماس ډلې په خبرو کې د پاموړ پرمختګ نه لیدل کیږي او ورسره دواړو خواوو جګړې توند کړي. په سره مقاله کې راغلي سولې ته د رسیدو لپاره بهتره ده چې د سولې نړیوال بنسټونه د دواړو خواوو جګړې ذکرنې تر زربین لاندې ونیسي. هغه څوک چې د انسانانو په وړاندې د جنایت مرتکب کیږي باید تر فشار لاندې ونیول سي. د لیکوال په باور دا کار به له سولې سره مرسته وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د بین الافغاني مذاکراتو په درشل کې د سولې خلاف هر ډول څرګندونې او د جګړو زیاتوالی د سولې راتګ له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. د سره مقالې د لیکوال په باور افغانان او نړیواله ټولنه په قطر کې ناست د تماس له ډلې په خبرو کې د مثبت پرمختګ تمه لري، هغه تمه چې په تیرو شاوخوا 2 اونیو کې پوره نسوه. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي په جګړه کې ښکېلې خواوې باید افغان غمیزې ته په پام په قطر کې رامنځته سوی د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي. دوی باید سولې ته د رسیدو لپاره جګړې راکمې کړي او روانو واقعیتونو ته په پام سنجیده ګام واخلي. نور ورځپاڼو بیا په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو په اړه لیکلي. اصلاح دولتی ورس پانی لیکلی له بدمرغه په افغانستان کې د جنایي پیښو ګراف لوړ سوی د لیکوال په انداسې باور کیږي چې قرار قرار وضعیت د پولیسو له کنټروله د وتلو په حال کې دی. په سرمقاله کې راغلی تر کومې چې پولیس له سمتي سیمه ییزو او ګوندي تړاوونو راونه وځي د پولیسو لیکې د ښایسته سالاری په معیارونو برابرې نسی وضعیت به همداسې دوام کوي. میلیار من رسپانه بیا لیکلی کابل ښار په یو غیر علاقه سیمه بدل سوی ښاریان نه د ورځې او نه هم د شپې د امنیت احساس کوي. د سرمقالې په پای کې راغلی که وضعیت همداسې دوام وکړي ملي سوداګر به خپلې پانګې له هېواده وباسي چې په دې سره به د بیکارۍ کچه نوره هم لوړه سي او جنایي پیښې به زیاتې سي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غیر حضوري رایا چونې کلک مخالف دی خو سیال جو بایدن خلک هڅوي چې په دې ډول رایا چونه کې برخه واخلي. ټرمپ وایي چې ډیموکراتان له دې لارې په ټاکنو کې درغلي کوي. تفصیلي راپور له سپی ولستانګ زینه.
ټرمپ په دې باور دی چې غیر حضوري رایا چونه درغلي او تلار جوړوي.
هغوی غواړي 80 میلیونه رای پاڼې ولېږي. دا ډیموکراتان دي. دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي وکړي.
غیر حضوري رایه چونه د رایه هغې کارونې ته وایي چې خلک د پوست د لارې رایه پاڼه د ټاکنو مرکز ته لیږي او یا د انټرنیټ له لارې خپلې خوښې وړ کاندید ټاکي. دې ډول ټاکنو کې هغه کسان برخه اخلي چې غواړي د رایه چونې مرکز ته ولاړ نه شي یا په بېلابېلو دلیلونو ترې لرې پاتې وي. ټرمپ چې له اول سره د غیر حضوري رایه کارولو سره مخالف و، دا وروستۍ څو ورځې غبرګون لا پسې جدي شوی او د ډېرو پام یې وراړولی. که ټرمپ ماته وخوري، چمتو دی واک په سوله ییزه توګه وسپاري؟ دا هغه پوښتنه ده چې چهارشنبه ماښام له ټرمپ پوښتل شوې، خو ټرمپ ټینګار وکړ د واک کومه سپارنه به نه وي بلکې د ده تداوم به وي.
موږ به وګورو چې څه کیږي. تاسې پوهیږئ چې ما د پوستې له لارې د رایو د کارولو په وړاندې سخت شکایت کړی او د پوستې له لارې رایه ورکول یوه غمیزه ده. د پوست له لارې رایه ورکول باید له منځه ولاړ شي. د واک کوم انتقال به نه وي، تداوم به وي.
ټرمپ ویلي د امریکا ټاکنې به د دغه هیواد سترې محکمې ته راجع شي او دا محکمه به یې په اړه پرېکړه کوي. د واک د سوله ییز انتقال په اړه د ټرمپ څرګندونو ګڼ غبرګونونه پارولي. کله چې د ولسمشري ټاکنو له ډیموکرات کاندید جو بایدن د ټرمپ څرګندونو د نظر غوښتنه وشوه، هغه وویل چې ټرمپ ډېر غیر منطقي شیان وایي.
موږ په کوم هیواد کې یو؟ وګورئ، هغه ټرمپ ډېر غیر منطقي شیان وایي.
په بایدن سربیره ګڼو ډیموکرات مشرانو او ان جمهوری غوښتونکو هم د واک د انتقال د مسلې په باب د ټرمپ په وروستي نظر نیوکه کړې ده. د امریکا په کانګرس کې د استازي جرګې مشرې نانسي پلوسي چې د ډیموکرات ګوند غړې ده، داسې خبرګون ښودلی:
دا چې د امریکا ولسمشر به د واک د انتقال سوله ییز فکر په شک کې واچوي، دا نو بیا کومه د تعجب خبره نه ده، ځکه چې ولسمشر په ساینس او حکومت والی هیڅ نه دی خبر. او ګوري چې 200,000 کسان مړ شوي.
د امریکا ولسمشري ټاکنې د نومبر په دریمه ترسره کیږي، هغه هم داسې یو وخت چې دا هیواد وار د مخه کرونا ویروس سخت ځپلی او ویرې زی چې په کرونا وبا د اخته خلکو شمیر لا پسې زیات شي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د کرونا وبا په خاطر د غیر حضوري ټاکنو لپاره کمپاین کوي او خلک هڅوي چې ځانونه راجستر کړي او د پوست یا انټرنیټ له لارې رایه وکاروي. هغه د سپتمبر په 13مه د سی ان ان ټلویزیون په یو جوړه شوې غونډه کې بیا خلک وهڅول چې ورشي او رایه وکاروي. جمهوري غوښتونکي ولې د غیر حضوري ټاکنو مخالفت کوي؟ دا پوښتنه مو د نړیوالو مسئلو له یو امریکا میشتي افغان کارپو محمد شفیق همدم وکړه.
د ټرمپ ملاتړي دې په کیسه کې نه ده چې کورونا شته که نشته. که چیرې د انتخابات ورځې وي، ټاکنې ورځې وي، دوی حضوري ځي رای ورکوي، ځکه چې ټرمپ د اولې ورځ نه دا خلک نه ده ویرولی. خو برعکس ډیموکراتانو خپل ډیموکراتان او ټول ملت ته ډېر ویرولی او اوس به دا خلک دې ته زړه نه ښکي چې دغسې رای ته لاړ شي، دا خطر وخت او رای ورکوي. نو ښاغلي ټرمپ دا محاسبه کړی، که چیرې انتخابات حضوري وي دی به برلاسی وي، که چیرې غیر حضوري وي چې هغې کې بیا د ډیموکراتانو برلاسی ده.
ښاغلی همدم وایي د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو د کاندید جو بایدن کلک مخالفتونه به یو کړکېچ رامنځته کړي چې د دغه هیواد غیر متمرکز قضایي سیستم ته په کتو یې ښایي هواری ستونزمن وي. په 2014 کال کې نږدې 130 میلیونه امریکایانو رایه ورکړه چې له ډلې شاوخوا 40 میلیونه کسانو د پوست له لارې د انټرنیټ په وسیله یا په وختي ټاکنو کې برخه واخیسته. سږ کال اټکل کېږي چې 80 میلیونه کسان د پوست له لارې یا هم د انټرنیټ په وسیله رایه ورکړي چې د 2014 کال د شمیرو په مقایسه دوه برابره زیات ګډون ښیي. د امریکا پیو څیړندوی مرکز او د برېټانیا یوګاف احصائی مرکز په خپل وروستي څیړندو کې موندلې چې سباندې 70% د جمهوریت غوښتونکو د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو لیوالتیا لري، حال دا چې نږدې 40% دیموکراتان د ټاکنو په ورځ رای ورکوي. د دغو څیړنو په اساس دیموکراتان 15% د پوسټ لاري یا د انټرنیټ په وسیله سکال د رای ورکولو لپاره لیوالتیا لري.